السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په روان 2022 کال کې له 1,15,000,000 کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیې له وزارت او دغه راز افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري اعتصاب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویل یې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزرن وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګ نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د میپر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلی دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوې چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپل 6 لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکې تاګ پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره دی چې په جدیم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟
کچېری دنیا په یو خوروان وی او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي، دا طبيعي دی چې د نړۍ خبرګونونه را پاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولې.
ټول هغه ستونزې چې د جوازونو خرابې کبل د افغانستان بانک سره لرو، نمائندګانو په مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د اوکراین پاوز د روسیې د نویو حملو جواب ته په تیاریو بوخت دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خزو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې. G7 ډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د خزو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي، القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جو وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوي وو، د خپلې ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خواهی د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا یې د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وهی وادونو په اعلامیه کې زیاته شوې. دوی په افغانستان کې د ټولو لوريو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي، ناوړه اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. یوه ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي. تکراري ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او تر خواهیې د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپله ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیواد تر هم ستونزه نه وي.
د نړۍ و سترو اقتصادي هیوادونو ترهګري هم غندلی او ژمنه یې کړې چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره به خپلې هڅې او مرستې نه سپموي. د جیو ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فکټورونه باید په نښه شي چې د ترهګرۍ د تمویل سره مرسته کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې د هغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چېرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو پاغ ډېرې شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي، د دې تر څنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپله یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
څومره دغو اندېښنو ته پام کوي؟ په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښودې، طالبانو ډېر جدي غبرګون وښود او وویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي، ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی وویل
ګوري که د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړي، هغه عمومي فرمان چې دوی خپور کړ، په هغه فرمان کې واضح ویل شوي دي چې تور رنګه حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګه حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګه خایسته ټیکری دی. بل خبره دا ده چې کچیر بیا وایم، کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړې، نو بیا د هغه نړۍ د اصولو په اساس باید ته ژوند وکړي. دا طبیعي دی. داسې
راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي؟ ځکه تاسو د مسایلو نږدې څارئ.
طالبان تر دې دمه هیڅ نوی قانې کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل مونږ هم ولستن دی وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی که چیرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان وروستۍ پوښتنه کوم. میرمن غفاري، دغه د G7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګورئ، ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لګکې چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستان پاکستانی الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه، هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کړي. دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدای شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی. او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاري وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو تپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیش اشاریا شپارو میترو او ریدا لیسن.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویپانه کې هم اوریدل شي. ادرس د ازادي رادیو ډاٹ کام. د صرفانو سره سري ټولنې په افغانستان کې خپل کاری احتساب پایته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي وو چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
وازونو خراب ته باندې د افغانستان بانک سره لرو سبا د سې شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاکي تجارت، وزارت تجارت او د صرافار د کېدې د نمائندګانو په مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکي ګورستو شروع کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلی و. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیا تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چلې دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نوي حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شندولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسیې سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غواړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیه غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو. په ننګرهار کې د محصلانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقه پیل شوې ده. چارواکي وایي چې دغه مسابقه به 8 ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنامنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې یعنې پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنامنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې چې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغشان بهر ګروپ د لوبډلې سیمې پلان تلاب پیدا کوي. د دغو لوبو نه زموږ هدف د داخلي کرکټ پیاوړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې آمر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنمنټونه په لا راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغې کې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه برابر شي چې هغې پوهنتونونه هم موږ سره دلته ګډون
کړي. د کرکټ په دې سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه ښایسته ټورنمنټ په لاره اچولی ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوي او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
اوریدونکو مخکې له دې چې اسمت څاروان درته د خبرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکوندی کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو 150 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د 40 لوبغاړو په ګډون د میمنی هوایي ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر په واټن کې وشوې. د فاریاب ولایت د ورزش مسؤلین وایي د دې سیالیو د کېدو هدف د دې ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سید دریم مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزش امریت لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. کیږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیگ په سګنی فصل کې دولس لوبې کړي چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي یې په لیګ کې له مخکې تک څخه پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوره لیگ په سګنیو لوبو کې تر دې دمه ګجرات تیتانس مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میو منی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د پنځلسمې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسي نو کورنۍ جوړښت به سره وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیز کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورونی هر غړي ځانته کار کوي او خپلې مصرفي. انت افغانستان کې هغه سن دي برعکس دي، دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار وو سي هغه مصرفي، یا کې اولاد فغالي اولاد وو ته فارې کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15 باندې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوی دا دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځنګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرج او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوی نه سي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیز یا عواقب لري او هم منفي اغیز عواقب لري. نو د منفي اغیز یا عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درجه زخت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بخیل لمنځزي.
د خغلی افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پرخزو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونده د نارینه او په پرتله کم ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم خزي او هم نارینه باید په خپل کورنۍ کې په جلا توګه په مسولیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 440 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په خوانی بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه. اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانۍ بودجه کې نظامی بودجه زموږ هم ډېر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 3.1 میلیارد ډالر پرته له زموږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسله قوس سره یې مرسته کوله چې هغه رسما زموږ په بودجه کې نه راته، اما مستقیما زموږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینلمللي رول دل لوړ و، ډېر زیات و. که هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوي وي، ځکه چې په ژنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زموږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي، مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت 1 میلیارد ډالر کم کړل، بل ګشت 300 میلیون ډالر کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و، اما اوسنی بودجه په داتیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم پکې وي، اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیزی صاحب، بودیجه که ده متوقع آید او مصرف ترمنز توپیر تقریبا وی 50% ده، چه فکر کوئی چه ده طالبان و حکومت بدا کسر پس شکل سر پوره کوی؟
مخکی هم ده سپونزی وی ده، مثال پتوگا ده پیر حکومت هم ده دیر تصدیگان و سرمایه را طول کرد او ده آواید پنومی داخل کرد بودیجه که پده 2000 او 2020 کې حالت هم حالات خنه وو، ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی. مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللی وو، کچېرې مرستې وي خو دا ګل ګلزار وو، کړی نه وو، مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کی. دوی خو رسمانه منل 40 میلیارد افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې، حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راتلیدل هغه هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې دي چې انکشافي بودجه پکې ډېر لږ دی او کسر پکې زیات دی، او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنی دا دي چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي، ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل، ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نومونو تنخواې اخیستلې، یو تعداد ملکي مامورین و 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول، او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل، او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي، دونه زیات نه دي، ځکه چې 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه هېڅ نه ورکول کېږي. بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ میثاق ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی ته ورکول، هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي، هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي. خو یوازینی څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر یو بریده پرې شوي دي، او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي، او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي، او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی او په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي، اما دا کافي نه دي. زکه چې اول صداقت فائدہ کوي د صداقت ترڅنګ باید خو مناسبات دنیا سره خو مناسبات منطقي سره او د اقتصاد ودې لپاره باید خو برنامه شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامه خلوص سره او پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلې د ماسپخین د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو دی وړاندې درته دوا اونیز خبرونه د لوبو لمیدان او تاند څنګ لرو هله د چي د خبرونه را سره واوري دواړه خبرونه تقریبا د ځوانانو پر مسایلو را څرخي. خو اوس په کابل کې څلور نیمه بجې شوې پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په روان 2022 کال کې 15 لک افغانانو سره اصراری مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخته د کورنیو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو د حکومت د مالیه د وزارت له چارواکو او د غرض د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې صرافیانو د جوازونو د ورکړې په تړاو د وضع شویو شرایطو له امله د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. ښاغلي زیرک پرون ازادي راډیو ته ویلي وو پر صرافانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وښيي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم هم ګزړن وهلی دی. دا په داسې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته کیږي. د پاکستان د روغتیا څنګ نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د یو روغتیایي مرکز ادارې لابراتوار د می پر 15 نیټه د میرامشا په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندل دی. په پاکستان کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته په لومړي ځل د اپریل پر 22 او ورپسې د اپریل په 13 نیټه دوه ماشومان ګزړن وهلي وو. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې واړه پیښې په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه کلیسا کې پرون ماسپښین د یوه سړي په ډزو یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علائم لیدل شوي دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځان له کبله انتقاد کړی دی. کیم جنګ اون خپل پاوس امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. او د هند په غوړه لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډالې لوبیږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماخام شپږ نیمه بجې پیلېږي. ډیلی او پنجاب لوبډالو د هند غوره لیک په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپلې شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډالو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیک کې د پرمختګ چانس ترلاسه ورکوي او د ګټونکو لپاره بیا پرمختګ چانس شته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او د غرض د ازادۍ راډیو راپورونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. په ویبپاڼه کې زموږ خبرونې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. که چیرته انټرنیټ کاروئ د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼې بسنه م کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. تاسو به د ورځې له تازه پیښو خبرونه نه خبرېږئ. د ازادي راډیو خبرونه راپورونه د ازادي راډیو په ټویټر پاڼه کې هم شته. په ټویټر مو هم فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز کې انسټاګرام کاروئ. په انسټاګرام کې هم د ازادي راډیو پاڼه در سره تعقیب کړئ. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې مه هېروئ.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مهرکلې کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالي تیر کړی وي. د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټل تر نورو ډیری منډی جوړی کړی دی او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان او کرکستان د فوټبال تر شپږ کلنو کم عمر ځوانانو لوبډالو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالي وي چې د روانې نیمې اسې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ لپاره د یو تمریني کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمریني کمپ د روانې میاستې په یوستمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې ترسره کیږي چې په دراز کې به یې له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم ترسره سي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې له تمرینی کمپ او تدارکاتي لوبې وروسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړه سي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګه په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبېږي. د کابل د فوټسال لیګ په چارچو نن تر سره سوا. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د بچی اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسؤلینو په ګډون تر سره سوا. د فدراسیون په خبره ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیګ راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د یوولس ټیمونو ترمنځ د 55 لوبو په ترسره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغو سیالیو کې سول، سنایی، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفي سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچر باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیایي جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادی میاستې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړه شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشن ګلادباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبې پر مهال په زرګونو نندارچیانو د اوکراین بیرغونه له ځان سره درلودل او له هغه هیواد څخه یې چې د فبروري په 24مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل سوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي انډری ورنین چې د دغه لوبې کامنټري کوله ویل دا لوبه ډېره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلي ورنین زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده. ټاکل شوی ده چې د اوکراین د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یوه مقدماتي لوبه کې د سکاټلند لوبډلې سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکي لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې له ویل سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکراین د لوبډلې روزونکي الکساندر پتراکوف تېره اونۍ د هغه هیواد له لوبډلو څخه درویش لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون پیو مرکز کې تمرین کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل تر دې دمه کومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کومو لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روانو مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دي او دویم ځای خپل کړی. په ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دم غړې د جدول په سرورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکې تګ یعنې د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس په نشت حساب دی. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوبې شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنورې هم کېږي. سکال تر دې دمه د منډ جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډ جوړونکي جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډ جوړونکي دی. دی په لسو لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې ترڅنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي په لسو لوبو کې 450 منډې کړې او دوی مخکښ منډ جوړونکي بلل کېږي. او شیکر داون چې د پنجاب په لوبډله کې لوبي کې په لسو لوبو کې 398 منډې کړې او درېیم مخکښ توپوهونکی دی. د بالنګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیګ بریکر توپ اچونکی چال په لسو سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې دی. د ډیلی لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادو بیا په لسو لوبو کې 48 او ګیک سو روباډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه په لسو لوبو کې 19 وکټو په اخیستو درېیم مخکښ توپ اچونکی بلل کېږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په اړه مو واورېدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبېږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیګ بلل کېږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي؟ د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیګ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمه ګټه لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي. د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړېږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کېږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو د دغه غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې دا چې لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رایه وکاري او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خصل شوی. دغه سی نبی نور نور یانگستر زمونږ فضل فاروقی، گربز، نور احمد، دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول. دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتېږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټېږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتېږي.
دا افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ افغان څارونکی بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونې د لوبو له میدانه اونیز خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کېدی شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاسو په یاد ویدی د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده.
ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن ککړی غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم ما راوړ پخلا کوم سفر ژوب جانان پر کوټه ستاسو د دنیا ګټ زغستی د دنیا ګټ بیتلی ما د نړۍ کنا وای خط بیرا دې شای کنا تبیرا دیشای سورت کرائی تیرا شکار سیلا ما گرنج دل چایی ناسی وٹی کری دوا کی دوڑی غرکا سیدا مولا نور غرکا سیدا مولا نور ستخدو نالی
پکشی مدی دوستان جمیلا تانا
ہم نے والا اس رات غم یہ کر